احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی دی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په دې راپور کې همدارنګه ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې بشري اړتیاوې زیات شوي او سش کال په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونه وګړو ته رسیږي چې تیر کال دغه شمیر 24.4 و. د غراس پور راپور کې راغلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې ډیری ادارې په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډوي چې د کار هم اړمن کسان په تېره بیا ښځې او نجونې سختې اغېزمنې کړې دي. د مارچ د 8مې په اړه د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یواځینی هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام واړوي. هغې په ځانګړې ډول د افغانستان، ایران او ورسره د اوکراین د هغو سیمو یادونه وکړه چې د روسي پوځي ځواکونو په ولکه کې دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د محدودیتونو د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. پرون د مارچ په 1مه په یوه ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول او لوی بی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغان میرمنو د حقونو په تړاو د نړیوالو عکس العملونه لرو. هغه افغان ښځې چې له زده کړو او کار منه شوې دي څه وایي؟
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی.
افغان ښځې ولې پر طالبانو د فشار راوړو غوښتنې کوي؟
خالی ټیکسي ښځې وروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې تکشت صدقې ته واوړه دلته نارینه کښېني.
د دې سات د خبرونې لویه برخه د مارچ 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په ارتباط راپورونو ته ځانګړې شوې ده، خو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر 4:30 بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو معتاد افغان کیسه در سره شریکوو.
خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، نه ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراري سولم، زه به پیدا کولی نه سولم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوټریش د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې لاس په سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمچي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي اوتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کراغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول ټولنیز رول د افغان خزو انجونو لري کول خوشینون کی چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیون خزي او انجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوند ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جنو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او انجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خزو او انجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خزو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان جونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړي. یوناما وایي چې د حاکمو چارواکو یوازینی تمرکز د ښځو د حقونو او فعالیتونو تر محدودولو راڅرخي. بل لور ته نن په افغانستان کې دننه او بهر د افغان میرمنو لخوا د غونډو، اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د مارچ اتمه ولمانځل شوه. زما همکار سنا کاکړ له نورو جزئیاتو مو د دې لاریونونو په ارتباط خبروي. سنا کاکړ، مهرباني.
سلامونه وخت بخیر تاسو زموږ ټول درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې د نن او بهر افغان ښځو د ستو د پیوستون نړیواله ورځ یا د مارچ تمه په ګڼو غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو او بندیزونو د لګولو په اړه لاریونونه وکړل. د دوی غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې د طالبانو حکومت په اونۍ کې د 24 ملیون ډالرو د استولو مخه ونیسي او د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې تر څنګ د مارچ د اتمې په مناسبت اروپایي ټولنې هم د طالبانو حکومت په دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، جوړیا پارسي او دوه لاریون کوونکو میرمنو څخه چې نن د مارچ د اتمې په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي نړۍ په داسې حال کې د مارچ اتمې نمانځي چې په افغانستان کې ټولې افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي او دوی د دې اعتراض له لارې غواړي خپل حق تر نړیوال ورسوي. حبیبي شریفی بیا په یواځې ځان د افغانستان لویدیځ په غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیږل شوي انځورونو کې ښکاري چې شریفی د غور ولایت ودانۍ مخې ته شعارونو سره لاریون وکړ، خو د دې پېښې یو عیني شاهد چې نوی غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د حبیبي شریفی پلار نیولی دی او د هغه برخلیک هم معلوم نه دی. په پاکستان کې هم افغان میرمنو ورته اعتراضونه درلودل. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځې راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. دغه شان ټاکل شوی چې په نن د مالمو په سویډن کې هم د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت یوه غونډه جوړه شي.
مننه سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د نن او بهرې د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت د اعتراضونو راپور له تاسو سره شریکو.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شزی او جونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخ مخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اي پانتین شو کیږي نه شو کیږي.
په خو ازه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
پوکرای کور کې
ژوند کاو، ما شومان
می ټول ناروغ دي.
دا طالبان څنګه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوي دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروي. د شوزو د نړیوال ورځې په مناسبت د زهرو کاروان خبرونه هم د ازادي راډیو د دې سات په ورستۍ دوه منیمای کې نه خبرو. د هغه په ځای هم د شوزو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. د مارچ اتمه د شوزو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د محسسو له بندېدو سره په کندهار کې سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی یوې لویې برخې طب لوست. بلورته د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر استادانو دنجونو پر مخ د پانتونونو پر تړل کې دوه اندیشنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په دې پریکټي سره شزي په بشپړ ډول له خپل بشري حقوقو څخه محرومي شي. تفصيل زما د همکار پر راپور کې.
د انجونو د لیسې دورې د شونځوی له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهويشتمه په افغانستان کې د شذینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د شذینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلان وایي خپل راتلونکي ته اندیښ منې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له شذینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سو. شافیه وایي په ډیره سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله ډیر داس نور مشکلاتو لکبله ما خپل دولسم سم پاتو ورسره او کلاس مګي د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله من درلودل چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یولسم سیمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید بېرته خلاصې، خو متاسفانه دا ډیوه هم رس وه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده، دا وایي انجونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیار یې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت ورباندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته، هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي امارات راله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او پنځه خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 904 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمني سیمستر یعنې 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي او 2 د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه ښځینه محصلین 324 کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 222 ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 222 ښځینه محصلانو شتون درلودې چې د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنو په طب پوهنځیو کې او پاتې 20 تنو په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې که دلسې نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بیره ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی سي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل سي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول سوی.
د افغان ښځو او نجونو غږ ولې نه اورېدل کیږي؟
که پوهېږم زما حق څه دی، خو هېڅ مې له لاسه نه کیږي.
د بیان لپاره زه الفاظ نه لرم، زما دا درد دومره دی.
د افغان ښځو د ستونزو حل لاره څه ده؟
نړیوال ټولنه عملي اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولی شي د دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي.
د ښځو او نجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
اوس یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. اوکراین یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. د دې هیواد دفاع وزیر ویلي چې د نارت سټریم پر نلیکې د تیرې سپتمبر میاشتې په حملو کې دوی لاس نه درلود. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سېشنبې وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نه لیکې په قصدي ډول برید شوی. خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه برید لویدیسه د ګازو په لیږدولو کې د روسیې وړتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډېره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوې ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوې ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني سره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
په غزنی کې یو شمېر هغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د شکولو په خاطر په وړو کارونو بوختې دي وایي په دې وروستیو کې کاروبار خراب شوی. دغه میرمنې د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په دغه ښځو کې ډېری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړم. دا کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور نو د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نشته.
اکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسد کومک وکړي. اوس دا طالبان ورونو چې دای دولت نیولی خو دولت دی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي. دوی ته کار ورکړي. د کار زمینه ورته برابر کړي. دوی بېچارهګان اولاددار دی خانهبدوش دی مجبوره داسې کار وکړي. دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
اندای ما په نظر سه معلومات لرم تقریبا 2500 خلک دی. د خزی دی چې کاروبار کول وس کاروبار نه لري. کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه پټا پلار نه داسې ګرځي.
حکمل زیاته وی د شزینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دکاندارو یو سره د هغې کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند شکې دی سي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیږي. اولادونه کاروبار کولای شي. اولادونه لیک په خپل پښو درېږي. دا په خپل څه د کور ننور ده. دې ته کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملې په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړې دي چې په دروېزه او یا ځینو نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه دغه سې په سرنوشت رو بې تحصیل پاتېږي. دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کوله. مجبوره ده دې ګدایي وکړي.
دلته ښځې په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولي دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای شي.
په کندهار کې میرمنې د شاري ټکسي موټرو په ډکیو کې له یو ځای بل څخه بل ځای ته سفر کوي. دوی وایي دغه سفر ورته ګرانه دی او سخت په تکلیف شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بېلابېلو وسیلو لکه موټر او موټرسایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. خود ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هره ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه خو کله چې به نارینه سپاري پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولی ده.
خالي ټکسي ښه زر وخیژي په سیټ کې کښېنې دې راځای ځي را خپل منزل رسېدلی نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا ښځې ته وایي چې ته کښته څه دکۍ ته واوړه دلته نارینه کښېني او بیا مټر ودرې ښځه راته کېږي. زه خپله دغسې کړې مې دې راته سیم په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر میرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو میرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي خو دا یو مجبوریت دی او نه یوازې عامې ښځې بلکې ډاکټرانې د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکي ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټې وړل کېږي شیان وړل کېږي مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنئ. دا یو بد احساس دی یو بد فکر دی یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنئ. ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړي وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
شپه کاله د ټکسي چلوم ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سی له سی ورکوي او پخوا وخت کې تللې په تېر نظام کې اوس په نظام کې هم ځي او داسې دی له سی له سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سایدر کوم کوړې مې وېسه کنه مې وړې پټګي کې ځما په دا خطر باندې موږ په سټ کې نوړو پټګي کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه دا شزې ست بیا شلې نور کې لسې ورکه پټګي کې زی دا داس د چ پټګي لسې کرا ده د سټ بیا شلې کرا ده بل نه خو به دې وېسه سر نه شینه مجبور چې شزه پټګي کې شینه نارنه په سټ کې شینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر پټګي کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هر لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي دا یو حل لاره ده او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ خو تر څو ونیو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سپل. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټیکسي په ډکو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټیکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والي له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټیکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل شوه چې ښځې په ډکو کې کښېنوي.
وړاندې د مارچ د اتمې په مناسبت د ازادي او مشال راډیوګانو ګډ پروګرام لرو. دا خپرونه انیسا اجمل او فریده سیال وړاندې کوي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه